السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د هلمند ولایتي اداره وایي په لشکرګاه کې پرونی موټر بم حمله څیړل کیږي. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. په کوټه کې چاودنې څلور کسان وژلي دي. افغان حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه د اندېښنو په ځواب کې وایي چې حکومت د انتخاباتو امنیت او شفافیت ته ژمن دی. وروسته تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د دغو انتخاباتو نیټه اعلان کړه، په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې انتخاباتو کې عدالت او شفافیت یقیني کړي. تفصیل وروسته. د هلمند ولایتي ادارې په لشکرګاه ښار کې د پرونی موټر بم چاودنې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ ورکړ. د هلمند مطبوعاتي دفتر د پرونی اعلامیې په حواله په دې اړه پرون په یوه بیړنۍ نظامي غونډه کې امنیتي ارګانونو ته دنده وسپارل سوه څو د پرونی تروریستي حملې په باب څېړنې بشپړې او هغه امنیتي مسؤولان چې په خپلو دندو کې یې ناغېړي کړې وي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. پرون غرمه په لشکرګاه کې د نوي کابل بانک څنګه ته نږدې موټر بم حمله څلور دیش کسان وژل او اته پنځوس نور ټپیان کړل. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل پرون له لندنه په خبري سوي ویډیوي پیغام کې وویل د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی پرون په خپل کلنۍ غونډه کې افغانستان ته هم د دې شورا د دایمي غړیتوب او هم د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل.
په ډېر افتخار درته وایم چې دواړه لاسته راوړنې مو مبارک شه. افغانستان پوره غړیتوب ترلاسه کړ او د ټیسټ سټیټس ترلاسه کړ.
د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې افغانستان او آیرلند دواړو ته د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل سو. له دې سره د دې شورا د دایمي غړو شمیر له لسو دولسو ته لوړ سو. د پاکستان د بلوچستان ایالت پولیس وایي په کوټه کې د پولیسو یو دفتر ته نږدې د بم زوروره چاودنه سوې چې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او تر لسو زیات نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه نن سهار د کوټې په داسې سیمه کې سوې چې د پاوځ یو مرکز هم ورته نږدې پروت دی. پاکستاني چارواکي اوس دا څېړي چې آیا دا یو موټر بم حمله وه که څنګه. چاودنه زوروره وه چې اواز یې د ښار په زیاتو برخو کې اورېدل سوی دی. د ټلویزیونونو په ویډیویي تصویرو کې ښکاري چې ګڼ موټران سخت تخریب سوي او پر سړک ماتې شیشې پرتې وي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو بایکاټ ته د پای ته رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دغو غوښتنو کې له دوهې دا هم غوښتل سوي چې الجزیره ټلویزیوني شبکه وتړي او له ایران سره خپل زیات ارتباطات پرې کړي. د غوښتنو دغه لیست پرون د کویت لخوا قطر ته وسپارل سو. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله په دغه لیست کې دیارلس غوښتنې شاملې دي او له قطر څخه پکې دا هم غوښتل سوي چې له اخوان المسلمین، حزب الله، القاعده او نورو سختریزو ډلو سره خپل ټول ارتباطات پرې کړي. سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو او بحرین روانه میلادي میاشت له قطر سره خپل اړیکې پرې کړې. دوی ادعا لري چې دوحه د تروریزم مالی ملاتړ کوي. دغو هیوادونو اوس قطر ته لس ورځې وخت ورکړی چې د دوی غوښتنې پوره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي چې روسیه ملاتړ کوي د نړیوالو څارونکو په وړاندې په تاوتریخوالي او ځورونې تورن کړل. د امریکایي مقاماتو په خبره له دې ځورونو هدف دا دی چې نړیوال څارونکي له لنډمهال اوربند څخه د سرغړونو له راپور ورکولو را وګرځول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت وویل واشنگتن د دغه وضعیت له کبله سخت اندېښنه لري. هغې زیاته کړه روسیه د دغو بلتون پالو رهبري او مالی مرسته کوي دغه راز روزیه. ناوریت وویل د بلتون غوښتونکو ځواکونو د سې شنبې په ورځ د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پر موټرو چې څارونکي لېږدول ډزې وکړې. دغه راز روانه میاشت یو امریکایي روغتیایي کارکوونکی چې له څارونکو سره مل و موټر یې پر یوه بمي وسیله ور برابر سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وویل دا د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې له نړیوالې ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د روانو پیښو پټ ساتل دي. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې د استازو جرګې مشر پاول راین وایي هڅه کوي د مشرانو جرګې ورلېږل سوې لایحه ژر تصویب سي. د دې لایحې له مخې پر روسیې او ایران تازه بندیزونه لګول کیږي. د استازو جرګې مشر جمهوریت غوښتونکي پاول راین وویل موږ غواړو په دې برخه کې مخکې ولاړ سو او زه د بندیزونو ملاتړ کوم. د جرګې مشر وویل اېډ رویس چې د بهرنیو چارو د کمیټې مشري کوي داسې اشاره ورکړې چې په دې برخه کې به په چټکۍ اقدام وسي او موږ غواړو د دې کار درناوی وکړو. دغه لایحه تېره اونۍ په 98 موافقو او 2 مخالفو رایو سره په مشرانو جرګه کې تصویب شوه. خو کله چې په استازو جرګه کې د لایحې په اړه ځینې بحثونه ولاړ شول په دې جرګه کې یې تصویب ټکنی شو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي خو ځینې راپورونه هم درو اوري چې په اصل کې چې کورنی څارون کې او نړیوال مرستندویان د افغانستان د روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کوي. جمهوری ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو شفافیت ته ژمن دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال په چونګاش میاشت کې وسی. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته پرون د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. خو د انتخاباتو یو شمیر کورنیو څارونکو او نړیوالو مرستندویانو سمدستي غبرګون وښود. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ، خو تر څنګ یې ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید شفاف، عادلانه او باعتبار وي. د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې چې په انتخاباتو کې شفافیت د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې اجماع د رامنځته کولو او د خلکو له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو له لارې راتلای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم دې ته ورته یادونه کړې. یونامه په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې ادارې غوښتي چې د انتخاباتو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي څو دا بهیر هر اړخیز او بې پرې وي او ثبات یقیني شي. بیان زیاتوي چې یونما به د ولسواکۍ پر بهیر د اعتماد او د شفافیت د زیاتېدو لپاره د افغانستان له بنسټونو سره د اصلاحاتو په برخه کې مرستو ته ژمن پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار ادارې اتوا او د انتخاباتو بلې څارونکې ټولنې تفا د راروانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. اتوا د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت او د ټولو خلکو د ګډون ډاډ ورکړي څو پر انتخاباتو د خلکو باور بیا راژوندی شي او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ. دفاع ویلی چې روانې جګړې او ناامنۍ د انتخاباتو د شفافیت او عادلانه بهیر په وړاندې جدي ننګونې دي. د دفاع مشر نعیم ایوب زاده په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل د امنیت مسله ډیره مهمه مسله ده. تر اوسه د امنیت دقیقه ارزیابي نه ده شوې او معلومه نه ده چې کوم ولایت او ولسوالۍ په امن کې دي او کومې نه دي. څو لږ تر لږه د امنیتي وضعیت سره سم د انتخاباتو اړوندو پروګرامونو ته امکان برابر شي او افغانان پکې ګډون وکړای شي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد وایي د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره چمتووالی نیولی. خو ښاغلی آزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د اندېښنو په اړه د حکومت له دریزه ډاډ ورکړ.
هر افغان د حق لري چې انتخابات وڅاري، کله چې څوک وایي چې انتخابات شي ورای ورکړي، دا مسؤلیت هم لري چې خپل رای هغه سرنوشت او خپل رای هغه د تار وظیفه هم ولري. د دې لپاره زمینه هم مساعده ده. موږ سیاسي احزابو د افغانستان ټولو نړیوالو ادارو ته د دې څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د انتخابات وڅاري تر څو یو شفافه پروسه پر لارې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1999 کال د چنګاښ یا سرطان په 14 نیټه کېږي. د اساسي قانون له مخې دا انتخابات باید په 1994 کال کې شوي وای، خو دا بهیر په بېلابېلو دلایلو تر دې دمه وځنډید. دفاع ټولنې د دې انتخاباتو د مالی لګښت د سرچینو په اړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اټکل له مخې 250 میلیون ډالر ته رسیږي هم اندېښنه ښودلې. خو د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل د دې لګښتونو لپاره 40 میلیون ډالر د مالی وزارت او پاتې نړیوال مرستندویان ورکوي. ښاغلی آزاد وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو په دې برخه کې له افغان حکومت سره ژمنه کړې ده.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د شورا پرون په خپل کلنی غونډه کې افغانستان او آیرلند ته د دې شورا د دایمي غړیتوب او د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل او دا دواړه اوس پر 50 اوره او 40 اوره سیالوی سربیره 15 ورځنی ټیسټ لوبې هم کولای سي. د افغانستان لپاره د کرکټ په نړیوال شورا کې د دایمي غړیتوب ګټې څه دي او له دې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه احمد تکل د کرکټ بورډ له پخواني مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې. شغلی فضلی د مرکې په پیل کې د دایمي غړیتوب پر ګټو خبرې وکړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لپاره او د افغانستان د ملت لپاره مانوي ارزښت د دې برخې ورغو سره چې ورته بینالمللي ډګر کې د افغانستان نوم هلته ثبت او راجستر شو. د کرکټ د بینالمللي شورا چې څومره انټرنیشنل ایونتو د کیج افغانستان د دعوه وزبوي نو دا د افغانستان لپاره د مانوي لحاظ یو ډېر غټ ارزښت لري ځکه د افغانستان هویت هلته ثابته کوي. دا زموږ لپاره یو ډېره غټه خبره ده او خصوصا د ټولو هغه دوستانو ته
د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب مادي امتیازات هم لري.
بالکل بالکل په دې کې ان شاء الله عزیز دغه 5 کال په سرکل کې به افغانستان ته تقریبا 100 میلیون ډالر ویزا یا عاید راځي. نو څومره چې زموږ مسؤلیت ذاتي دي همدومره پانډم ته زیات راځي. 100 میلیون ډالر هغه پیسې دي چې موږ کولای شو په دې سره د مختلفو هیوادونو سره د لوبو ډګر ته ولاړ او خپل کورنۍ کرکټ نور هم وده وه. هغه استعدادونه چې مخکې به صرف ودې ته انتظار و چې موږ د دوی څنګه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي نو اوس کولای شي چې د نړۍ په مختلفو لیګونو کې هم لوبې وکړي هم هغه مالي برخه خپله کوي کې او هم هغه تجربې د نړیوالو سره ترلاسه کړي لکه څنګه چې نور هغه دې نه مخکې د هغه لاس هیوادونه چې د کرکټ ملي شورا دایمي غړي څوک درلودي هغه دغه امتیاز نه برخمن دي. نو اوس د افغانستان د کورنۍ کرکټ لوبغاړي شي تعداد یا پرفارمنس لري او د ځان لپاره به دغه زمينه مساعده کوي چې د نړۍ په غوښتي لیګونو کې هم اشتراک وکړي.
د دایمي غړیتوب سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبې په محل ویش کې بدلون راځي.
بالکل موږ ان شاء الله عزیز د 2023 کال پورې 15 سیریز لرو. هغه کې به 15 سیریز تنها د ټیسټ کرکټ لپاره وي او دا نور به 15 سیریز او 16 سیریز سیریزونه وي په مختلفو هیوادونو کې دوه زره دوه ویشتم کال پورې. البته آیرلند فقط 15 سیریز اخیستي وو خو موږ 15 سیریز اخیستي نو دا ټول به د هغه هیوادونو سره وي چې د کرکټ د بینالمللي شورا دایمي غړیتوب لري او خصوصا د زیمبابوې او بنګلادیش سره به زموږ ډېرې سیالۍ وي چې هغه په رینکینګ کې موږ ډېر لاندې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ کې په تیرو 2 کلونو کې خورا زیات ستونزې او مشکلات وو. دا کرکټ بورډ د افغانستان د هغه کرکټ اړوند و چې اسوسییټ ممبر و یا دایمي غړی نه و د کرکټ د نړیوال شورا. آیا په د اوسنی ظرفیت کې د افغانستان د کرکټ بورډ دا وړتیا لري چې د افغانستان کرکټ په دغه نوي حیثیت او موقف سره اداره کړي؟
واقعا دا ډېر مهم سوال دی او ډېر ضروري سوال هم دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې مسؤلیت خو ستل چند نور هم زیات دي. موږ هغه قدرونو ته ضرورت لرو چې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې د دې نمر کې کار کړی لکه نوداد نوري، ډاکټر حمید شنواری، ډاکټر صاحب نور محمد مراد. دا ټول هغه خلک دي چې کافي تجربه په کرکټ کې لري. البته خصوصا د بورډ ممبران د فار دغه فنی او مسلکي کسان په کار دي چې هغه نو د افغانستان د کرکټ په ادارې کې دغه رول ولوبوي او دغه تشکیل ټول دغه فنی او تخنیکي خلکو سره مسلط وي. نو واقعا هم د اوسنۍ رهبری باندې دغه مسلط ډیر دروند دي او باید د دې لپاره نور هم هغه چې کسان د کرکټ بورډ ادارې طرف چې کافي تجربه لري او ډېر کلونه د دې خوب و ارمان درلودي او بالاخره ډېر تکلیفونه یې وشته.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مرستیال عزیز الله فضلی وو. ومردل چې افغانستان پرون د کرکټ نړیواله شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم د خپل نوي کتاب نیوز ایډیټینګ په اړه کې راته غږیږي.
کتاب باندې تقریبا 3 کال کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابع او نما استفاده کړی ده.
ارشاد شینواره خپل شیرونه راوړوي. دغه ټول مالنه ای له مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د خبر راوېست چې ترسو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
لاندې کایت کواختو نور مطالب هم لرو. پهله خبرونو کو یوسف خان زدران د تیرونه فرنګي خبرونه راوروي.
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د خبرګولې د میاشتې په 14 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانې په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګیلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوانې له برخې سره د دغه پانتون د همکارۍ ډاډ ورکړ. د څرګنده کړه چې په دې موده کې به د شیکاګو پانتون د ختیځې پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو، د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه، همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو، د کابل پانتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شامل وي. په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد د لرغون پوهنې له برخې سره د دغه انسټیټیوټ د همکاریو له امله د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسؤل څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ. وی ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې 2 تنه استادان به د مضمونونو د تدریس، د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر معرفي کړي. په غزنی کې د قلعت غزنین تاریخي جمعات ورغول شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې د خبرګولې د میاشتې په 23 نیټه په غزنی کې جوړ شوی و، د غزنی والی انجینر عبدالکریم د دې جمعات بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبلله. وی ویل د قلعت غزنین جمعات د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنګونو او طبیعي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی و. د دې جمعات د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 کاله مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوی چې پر مرمت یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ لګیدلی. د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس باید د جاپان په قربتوب جوړ شي. د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د خبرګولې د میاشتې په 23 نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوي. پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکاریو له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصه طرحې وړاندې کړي. په بامیانو کې د بودا د دوه سترې مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې.
لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ چاپ کړی دی. ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب مې شاوخوا 3 کاله کار کړی او له 500 منابعو څخه مې استفاده کړې. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ښاغلی فهیم، تاسو سره کله وستې کوم؟
ډېر زړه مننه، خوشاله اوسې.
ښاغلی فهیم، ستاسو نوی کتاب نیوز ایډیټینګ محتوا یې څه ده؟
نیوز ایډیټینګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکس د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې ده دا عملی برخه ده، یعنی عملی ژورنالیزم دی. او په دې کې د ایډیټ لارې چارې دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخې مونږ د رسنۍ او خبرونه چې دي ایډیټ ته وړاندې کړي دي، مثلا هغه عملی کار دی. نو دا په دې دوو برخو باندې دی. او وروستۍ برخه د دې کتاب چې دی هغه قوانین دي چې هغه د یو ایډیټر د پاره ډیر زیات ضروری دي، او ایډیټر باید دا غی ناګاهي ولري ځکه چې په معمولی تیروتنې سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایډیټر ته چې ډیره زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنۍ ته، نو هغه قانوني لارې چارې چې دي، قوانین چې دي، هغه باید زده کړي او بلاخره د هغې په رڼا کې کوم ټیکسټ چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید د هغې په رڼا کې ایډیټ شي چې له ستونزې خلاص شي.
دا چې تاسو په هندوستان کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستري کوي، عبدالتم په افغانستان کې هم د یو شمېر رسنیو سره د ایډیټر په توګه کار کړی، په هندوستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه، دغه جاج څه ډول دی، څه ډول اخص متري اخص؟
بدبختانه په افغانستان کې وستون زده ده چې ډېر رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري، او که نیوز ایډیټر لري هغه په نیوز کې واځي د کاپی ډیسک هغه ونده تر سره کوي. کاپی ډیسک کې مطلب یعنی مونږ ورته کاپی ایډیټ وایو. کاپی ایډیټ یعنی د په پښتو کې هغه ته واځي سمونی وایي. سمونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټرکچر چې دی هغه وګوري. اما په نورې نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لږ اضافه وو، نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې دا غي کتاب ایډیټر بلل کیږي، او هغه کتاب چې دی هم د محتوا هم د شکل مخې ایډیټ کوي. په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدل، یا د ایران ته چې زتلل او مکم رسنیو کې چې ما ولیدل، د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغه ایډیټران لري. هغه ایډیټران چې دي تقسیم دي. په افغانستان کې پرته د پژواک خبری ایجنس نه نورې ادارې چې دي هغه خاص یو ایډیټر لري، او هغه یوازي هغه سمونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپی ډیسک هغه کوي. پژواک چې دی به همداسې مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپی ایډیټر دی، سب ایډیټر دی، چیپ ایډیټر دی، چې یعنی یوې د محتوا له مخې، یوې د شکل له مخې، او اخیری به سمونو ته راځي چې هغه کاپی ډیسک دی هغه یې ګوري. خو په ایران او هندوستان او دغه نور سیمو هیوادونو کې دلته به همدغه مرحله چې اوس په پژواک کې ده په دغه رقم باندې یو ساختار لري چې هغوی ورته د ایډیټرانو میز وایي. د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړې وظیفه معلومه ده، او هغوی دا ایډیټ کوي. په ټلویزیوني رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه یو ستونزه داشته دی چې اکثر نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټر وي، او دا د نیوز منیجرۍ په کار باندې هم ډېره زیاته اغیزه لري، ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنټ کوونکی دی د ادارې، چې هغه به د انیر سره په څه ډول راشه درشو لري، د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي، د ژورنالیستانو لیگ را لیک، خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای. نو دلته یو دغه کې مصروف کوي
تر ډیره پوری هغه رسنۍ چې هغه امکانات کم لري. د تا چې کوم ستونزې بیان کړم، دغه ستونزې ښایي هلته موجود وي، خو په یو شمېر رسنیو کې بیا د دغې پوهې نشتوالی موجود دی. هغوی په دې نه پوهېږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي. که چېرته هغه کسان چې هغوی اوس غواړي د رسنیو دغه سیستم جوړ کړي، ستاسې لارښوونې به هغوی ته څه وي؟
تاسې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. په اکثره رسنیو کې خو یو دا دی چې کاري قوه کمه ده، او په ځینو رسنیو کې چې هغه ډېرې زیاتې مثلا د اقتصاد مالي پلوه قوي نه دي، د هغوی دا ستونزه شته دی. او که څوک نه وي غواړي دا کار وکړي، نو دا د یوې رسنۍ د شناخت دپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي، ایډیټر ډېر ضروري دی. د ایډیټر دپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټر چې هغه د ولایاتو څومره خبرونه دي دا هغه لاسته راځي او هغه ایډیټ کوي. دا هغه نه وروسته چې دی هغه به نورو ایډیټرانو ته ځي، لکه مثلا چیپ ایډیټر ته ځي، سب ایډیټر ته ځي. هغوی دا خپل د محتوا له مخې سره، د سټرکچر له مخې چې دی دا رپورټ ګوري، او وروستۍ برخه به وروسته راځي کاپی ایډیټ ته چې هغه سمونی دي چې مثلا هغه د ادبي لحاظ نه څیړي، چې مثلا په پښتو کې روستاړي مختاړي وونه یېګانې دغه دای سمي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کاپی ډیسک کې به هلته د عنوان په مسلې باندې ډیر زیات فوکس کیږي، او هغه عنوان سمي. نو که څوک چیرته په دې برخه کې پانګونه کوي، ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډیر ضروری دی، ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسو خبر چې دی په مارکیټ کې خزه پیدا کولی شي، هم په رسنیز ډګر کې او هم په عام خلکو کې، ځکه ځینې رسنۍ داسې خبرونه نشرې چې ممکن هغه د محتوا له مخې نه خلکو ته یو پیغام ورسوي، اما په قانوني لحاظ باندې ډیر مشکل جوړولی شي، هم د ادبیاتو له لحاظ ډیر مشکل لري، همدارنګه که پیغام ته هغه رقم وړاندې کړي هغه سي وړاندې نشي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې وي. مثلا ډیر خلک دي په ادبي لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هغه غلطه معنا لري، دغه شانتي شینو ته باید ډیر وړې وړې نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي او هغه باید.
ستاسو دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا به ځوانو ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنۍ چې هغوی نوي په فعالیت کار کوي هغوی ته به څه ګټه وکړي؟
لومړی خو یې ماته ډېره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا درې کاله کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابعونه ما استفاده کړې ده، او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسنۍ او د دې سره جوخته ژانس دی یا ژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړه سره پرتله کړي دي، عملي کار دی. ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستې، نو اول خو یې ماته ډېره ګټه وکړه او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو دپاره به هم ډېره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډېره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډېره جګه خبره ونه کوم، د پوهنتونونو دپاره چې موږ په څلورم او دریم صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون، د هغوی دپاره به ډېر ښه، ځکه چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ دپاره مضمون لري خو مفردات یې ډېر کمزوري دي او حتی پنش حساب. نو که زما خبره ډېره غټه ونه ګڼل شي نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو دپاره به هم ډېر ګټور.
تاسو په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه مو قوانینو ته ځانګړي کړې ده، کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین که نه د افغانستان د نافذه قوانین یا د رسنیو پالیسي یا د تورته نور مسایل مو کې شریک؟
په دې کې ټولې برخې شته، یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغې کې جزایی برخه ده، او په جزایی برخه کې د رسنیو دپاره چې کوم قوانین دي هغه دي، مثلا موږ ډیفیمیشن یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګې او هغه ته پکې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د څو اړخونو نه څېړلې دی چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دې نه چې ادعا وکړي او ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګه ډیفیمیشن شو یا نور موارد شو دا په جزا کې دی. مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي، که څه هم دا خبره به ډېره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمې دي تعریف شوي څه رقم دي، اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي، مثلا خیانت د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی، د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشرېږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشرېږي، په هغې تړاو آګاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي، او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ته ډېر زیان رسوي، هغه رسنۍ ته زیان رسوي. دا موږ څېړلي دي، بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي هغه موږ ورته مادې ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي، مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو لکه د سارک د غړو هیوادونو یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري چې یعنی حکم د جزا ور باندې نه صادر کیږي، اما په ټولنې کې یو ستونزه پیدا کولی شي. دا موږ څېړلې دي او هغې د پاره ځینې موارد داسې هم ذکر کړي دي چې مثلا کېدای شي چې په نورې نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر په افغانستان کې هغه قانون دی، مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب ته لمن وهي په نورې نړۍ کې کېدای شي دومره نه وي، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه دغه قوانین پالیسي او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهې اړتیا څومره ده چې هغه باید په دې باندې پوه شي یا پوه نه شي؟ څنګه
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دې په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دې زیات په ادبیاتو پوه شي. دا دوه برخې چې دي دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دې هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهېږي، کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوی نشي آغا یا ایډیټر په قوانینو باندې پوی نشي آغا ایډیټر کې دی نشي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وای حکومت د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب د پاره وړاندې ک دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب د پاره څنګه وړاندې کیږي؟ مطلب دا دی چې طرحه وړاندې شو چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شی نه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید اما آگاهي ولري په قوانینو په هغه ساختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې نو ډېر ضروري ده. اما معلومات ډېر ضروري دي، یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې په زراعت کې په دې ټولو برخو کې باید حد اقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښ نه کړي. خو ښه لارې دا ده چې ستاسې خپرونه اوږده نه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهېږي او ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالیستان یا هغه ایډیټران چې زراعت په برخه کې ایډیټ کوي یا هغې ته ځانګړي شوي هغې سره مشوره وکړي ایډیټ وکړي یا ورزش یا نور.
ډېر مننه،
خوشحاله اوسې. مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
وړاندې دغه ټول مالنۍ په باره کې مرکه اوریدلی شئ، خو اوس وږمې راغلي او د ګوربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګوربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګوربتانو ماڼۍ د لمر ختیځ په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچایي خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیری تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه وو خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند ورکوو او بلکې ورسره په عذاب وو چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړي دی یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي وو. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره خیرازه او حاصل خیزه وه، اورخ پکې زیات وو او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ور نه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نری لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې، عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلي وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکوو چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمه ووتل او وی اواری دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې سیند بهیده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سیند واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو قرباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکیغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یوه لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه راپاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا راتاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت زهله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هېڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د ځالې تر برج یو څلو اړ دی زما د پلار ځاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار ځاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډېر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ: بیخی ډېره زمانه پخوا چې زه ډېر کم کی وم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تېر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نه همشوه. مفکوک له مشر ګربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل در خاتون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدي دروازه هم غلطه ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسنه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. لڅو ساعته کیندلو ورسته یو پرانیستي فضا ولیده چې کلا ته ورته خلارت للی و. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې یوه لاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوکه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت با پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د ورو د ماتولو ټکل وکړ خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د ورو په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو لیوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکین ختی وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشپاړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلي مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کیدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼاوي او تیاره لا نه وي خبره شوي، د روزي په برابرولو پوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. ده په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزات یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو. داسی سره وړی دی چې ژوند دی پاتې شو. پاچا ورته وویل، ما د قربتانو لمانی یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه ملرې، لما سره یو ځای مټې راون غاړی او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او خیرات یې کړې.
دروان کال د غبرګولی د میاشتې په 28 نیټه غاټول معلنې چاپ شوه. د غاټول معلنې مسول مدیر عبدالحق سلام زوی وایي دا او ملګرو یې پتیلې چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غاټول معلنې کلتوري او ادبي مسایل خپریږي پکې. دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې زه او یو څو نور ملګري، مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګري، دوی سره یو ځای شو. موږ ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یوې برخې ته ځانګړي، یعنې تخصصي غونډې یو شی وي. نو بیا ما هغه و چې په اخبار باندې سلا راغلله، نو نوم شیم ورته انتخاب کړ. رستم له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې ښایي کوم موضوعات دی پکې خبره شي، پر منځپانګه باندې وغږېدو. له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم پکې راټول کړل، نو هغه محتوا او منځپانګه باندې سره وغږېدو او سخ کال د غبرګولی په یو شتمه باندې راوایست.
د چاپی رسنیو بازار ډېر سوړ شوی دی، فکر کوي چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي، لوستونکي به پیدا کړي؟
کابل پانتون کې نور د دې ترڅنګ نور خبرونه هم چاپېدل او محصلینو چلول، ځینې خو داسې و چې په مشخص ټولګي پورې باړوندو، لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو للوري. نو دا به چې بیا دریم سیم ته ولاړل، هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې، یا همداسې مسله مشخص ولایتونه. نو او بل لیکنې ګډې وډې لیکنې وي، هر راز لیکنې پکې راغلې. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو، دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي دغه هلته پکې راوسپړو. کومې مهمې خبرې چې دي په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوسپړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده، ادب او ادب د سره اړوند مسایلو باندې، موږ دغه اخبار خپور کړو. د همدغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یو برخه تخصصي غونډې کار پرې وشي، نو هغه خپل لوستونکي خلک هم مشخص شي. دغه یوه لاره شته چې د اخبار د خپرېدو لاره جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایئ که چېرې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري، یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي، بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي؟
خو مهم هم دغه ده. اوس موږ که اخبارونه راواخلو، نو دینی، سیاسي، ټولنیز، سپورتي، راز راز مسایل په یو اخبار کې خبريږي، نو دا یو څه ګډوډي هم پیښوي، مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي، نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي، هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي، یا مثال ویبپاڼې دي، راډیو تلویزیون دی، په داسې وخت کې سړی څنګه کولی شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی، وروسته پسې تللی هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دغه د مالي مسایلو له امله هغوی بېرته په ټپه ودرېږي، یو دوه یا درې ګڼې خپرې شي، بېرته چې مالي امکانات یې ختم شي، نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بېرته په ټپه باندې ودرېږي.
پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې که چیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي، نو موږ به په خپلو یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډېر پام نه کوو، بلکې موږ دلته کیفیت ته پام کې کړی دی او لږ به خپرې کړو. خو څومره چې موږ خپله وس کېږي، موږ به خپله دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یوازې موږ مشخص خپل هدف تعقیبوو او د دغه هدف په تعقیبولو سره سړی کولی شي خپل اخبار جاری وساتي. په راډیو کې په ټلویزیونونو کې رنګارنګ خپرونې کېږي، خو موږ مشخص له کوم لیکوال نه یا له کوم ژباړون کې نه چې هر لیکنه اخلو، زموږ شرط ورته دا وي چې تاسو داسې لیکنې موږ ته راولېږئ چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې نه وي، یا دغسې موضوعاتو پسې موږ هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې په هغو کې انعکاس نه وي موندلی، یعنی مخکې خبره نه وي پېښوي. تر څو شی نه وي نو هر څه چې نه وي وي هم لوستونکي پیدا کوي او د خلکو مخ ور اوړي.
مخکې هم ځینې مجلې او محلنۍ یونیزې چاپ شوې وې چې هغه یوازې ادبیاتو ته ځانګړې وې. دغه غاټول له هغو پخوانیو ادبي خپرونو سره څه توپیر لري؟
پخوانی به مثلا که اخبارونه وو، د هغو خلکو یا به مشخص په کومو ټولګیو کې وو، لکه یا به محصلین وو. محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شیانو بوخت شول، دغه کار به یې پرېښود. موخه یا په پوهنتون پورې نه ده منحصره کړې ده. او بله خبره د هغه ده، ځینې نور هغوی د ډېر وخت د مالي امکاناتو له کبله خپلې خپرونې بندې کړې دي او په ټاپه باندې درېدلې دي. خو موږ سره ډېر هغه خل داسې څوک نشته چې دوی د یوازې محصلین وي او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي د هغو لپاره کار وکړي. نو موږ په همدې پار باندې دا اخبار راوېست چې تر څو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او په رښتیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ځوان شاعر ارشاد شینواری د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي. دوی وایي هڅه کوم چې په شعرونو کې مې نوي مضامین ډېر وي. له ښاغلي شینواري سره مې لنډه مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ارشاد ستړی مس
خیر وسینه دې صاحب، مننه چې مې دلته راوغوښتې.
دغه اوس هم چې زه په دې بیرونو کې ګورم شاعران ډېر دي، تاسې د احمدشاه بابا د بهیر غړي یاستئ، دا راته وایاستئ چې په دې بهیر کې هره اونۍ څومره کسان راټولېږي؟ رښتیا هم ډېری شاعران دي، که کیسه لیکوالو، ناول لیکوالو، تند لیکوال، داسې کسان هم شته.
د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی، څو میاشتې تېرېږي د دې جوړېدو څخه. تقریبا د 50-50 پوشانه په راځي او مختلف قسم ځوانان په کې دي، څوک شعر لیکي، څوک
ډېری څوک دي،
ډېری شاعران.
څه فکر کوي ارشاده چې ولې له شاعري سره علاقه ډېره ده؟ دلیل څه ده؟ شعر اسانه ده که بله مسله؟
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډېر اسان وي، لیکوالۍ ما ته سخته ښکاري زما په نظر.
او ما بیا چې اورېدلی دي خلک وایي ډېر مشکله ده چې سړی دی یو بیت وسي لیکلی، لیکوالۍ وایي بیا اسانه ده کولی شي. د چا شعرونه لولی ډېر ارشاد؟
شاعران خو مختلف شاعران لولم، د کاروان صاحب شاعري لولم، سعود صاحب شاعري ډېر لوستلې ده، د حمزه بابا شاعري لولم، مختلف شاعران شعر لیکم.
دغه نن سبا د ځوانانو شعرونه چې زه ګورم ډېر بدل شوي دي، ډېرو نویو مسایلو ته دوی شعرونه لیکلي دي. په ځوانانو کې مو څوک ډېر دې توجه وړ؟
محمود دلګر مې د خوښې وړ شاعر دی. او داسې مختلف شاعران نور دي څوک چې ښه شعر لیکي، چې یو ذبیح الله بیان دی، چې زما نږدې ملګری دی، باخر صاحب دی، نور مختلف شاعران.
تاسو خپله نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ؟
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده، کوشش کوم چې نثر برخه کې کار وکړم.
مهرباني یو شعر به مو واورو.
غزل دی. خزانه د ګلونو پاڼې راشي، کوزما د ارمانونو پاڼې راشي، ستا په یو نظر کتو حسن پرست شوم، تا پسې د نظرونو پاڼې راشي، مړه راشه د ځوانۍ عمر تیریږي، مل راش د کلونو پانی رشی ما سگر دی دراتو وادا وکڑی او پما د ما خامونو پانی رشی چې د مور په دواگان باندې رنگ شی په هغه د سوابونو پانی رشی و ارشاد نه تولی خپکیږي چې د دنګ چنارونو پانی رشی.
ل ځوانانو اکثر وخت ما د پختنه کړی دا چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي. تاسو نظر په دې څه کې څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسي، بله څه چل کوي؟
نو زه خو وایم چې شعر لپاره هر اړخیزه مطالعه ډېره ضروري ده. کنه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې. د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته توجه نه کوي. نو په کار ځوانانو ته دا ده چې شعر د داخلي مطالعه زیاته ولري.
او منظور مله داخلي مطالعه نه څه ده؟
او داخلي جوړښت چې د شعر دی په هغه کې تخیل له موسیقیت ته شکل له ژبه ده عاطفه ده همدغه شیان دي چې باید دې توجه وکړي، په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
تاسو هر وخت کولای شئ شعر ولیکئ؟ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغه راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته چې بیا الهام راشي بیا بعد لاغه شاعري کوو. خو ځینې ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو، خپله یو څه لیکو بیا په هغه باندې کار کوو، یو شی ورنه جوړیږي. تاسو تجربه څه ده؟
زه خو شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم دې وخت کې شعر ونه لیکم. سم په یو موضوع کې سوچ کوم، فکر کوم، به چې هغه وخت یو ذهن ته چې راشي هغه باره کې هغه وخت لیکم.
کوم مسایل دي چې تاسې ډېر متاثره کوي او له هغه وروسته تاسې بیا کولای شئ شعر ولیکئ؟ دینې تخیل مپارئ.
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي. دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی متاثر کیږي شعر.
مهرباني یو شعر راته ولولئ.
بل غزل دی عمان صاحب. ځمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرمه، ځمکه اوسم آسمان ته ضرورت لرمه، څه د یو چا لپاره ځان ته ضرورت لرمه. په امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، په امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، د ناممکنه ژوند امکان ته ضرورت لرمه. تا نه بغیر څه د بل هیچا اسره نه لرمه، زه تږې فصل یم باران ته ضرورت لرمه. هغه مانا زه هغه نه په امان کیما، د یو انسان په تیر انسان ته ضرورت لرما. استاد غمونو سره دومره عادت شوی یم، استاد غمونو سره دومره عادت شوی یم، په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرما. او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاد دلته، د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاد دلته، د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرما.
هو ډیر ښایسته شعر و. دا ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول و او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خپګان او خوشحالي مو ډیره ښه سره راوستې وه. پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لوی لاس توجه کوله. تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ؟ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي؟
شعوري خو زه فکر نه کوم کوم تصادفي.
د احمدشاه بابا بهیر کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ، هلته څنګه یې د نقدو غونډې هم وي په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي؟
هو بحثونه کېږي. یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډو کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو، بله اونۍ بیا په غزل په نظم په لنډه کیسه همداسې باندې، بیا بله یوه اونۍ لکچر وي، بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې په نثر باندې.
ولې نظمونه نه لیکئ؟ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې تر سترګو نه شو. دلیل یې څه ده؟ پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډېر زیات لیکل کېده او ډېر اوږده اوږده نظمونه به و. نن سبا نظمونه کم شوي دي، د دې علت په څه کې وینئ؟ یا تاسو یې هم نه لیکئ، یا نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي؟ ولې
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقه مندان بیخي ډېر دي؟ او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړم او اول ښه وپېژنم چې نظم سره ښه ولیکم، ښه ښه نظمونه لولم، دغه نرسته به زم کوشش کوم چې نظم ولیکم خو تر اوسه مې نظم نه دی.
مهرباني او بل غزل هم راتول ولې
ولې دانن ګول المباران غاړي دانن ګول المباران غاړي چړلې ونه رانه جانان غاړي زلف خوری خوری پا مخ پریگ دا زلف خوری خوری پا مخ پریگ دا یو پاڑوگر سڑے ماران غاڑی سما وجود لبی خدیو باسا سما وجود لبی خدیو باسا خلق لمان رو گریوان غاڑی دچا دما تڑگی پروان لری دخپل مات بنگلی تاوان غاڑی تمہارا گورس تکو امکان ولری شا بدا پا گئی آران غاڑی
ڈیرا مانا ارشاد سے گورم مدان
مانا چند وقت.